رادیو څخه اوري.
زرکده د ځوان شاعر نورولی سعید د شیرونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ شوی. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښت تیرونه د زرکده د مخکتنی غونډه جوړه کړې و. زموږ همکار باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی دی، د راپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د نورولی سید د زهرکدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالی د ملمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمیر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې خاطر د زهرکدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعری د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولار خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه وکړي. د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعری هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی، هم هغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلی پی پوه شي، هم د شاعرۍ په ښېګڼو باندې پوه شي.
په زهرکدی باندې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سعدالله فطرت و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول،
سعید داسې شاعر دی چې یوازې د غم جانان، غم دوران او شب هجران کې سینې لیکي، بلکې د خپلې خاورې او خپل قام په سر د تیرو شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړی دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله منم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهرکدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولې دي.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورېد، موږ ته دا راوښودله چې نورولی سعید شینوار صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي، مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې نننۍ غونډې په خپل سعید شینواري ته هم دا درس ورکړي چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقي رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواري خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړي چې دی ور سره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زمانه زیات درېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو ده چې زه به یو څه یم. هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یوه لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي.
شاعر او لیکوال زبی الله احساس وایي که وغواړو چې ښه ادبیات ولرو باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته برابره شي. په همدې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن په بلخ کې له ښاغلي زبی الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس وایي
په عمومي توګه خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ځوانانو ستونزې
په پخوا وختونو کې خو ډېرې وي، د دوی راټولېدل یوه ستونزه وه، د ادبیاتو سره د دوی آشنا کېدل یوه ستونزه وه، لکه څنګه چې په ټول هیواد کې د ادبي بهیرونو په بڼه باندې د پښتو ادبیاتو په ولسي کچه باندې یو کار ورته روان دی. له دغه سره د شمال زون په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د ځوانانو د لوستو ځوانانو آشنا کول یوه ستونزه وه چې دغه ستونزې اوس حل دي. له تیرو لسو کلونو د شوي کارونو له امله دلته اوس د پښتو ادبیاتو د یوه حوزې شکل بلخ ته ورکولی شو، د ادبي حوزې، ځکه دلته اوس هم پښتانه لیکوال شته، دلته ځوانان لنډې کیسې لیکي، شعر لیکي، دلته ادبي ناستې کېږي په ښار کې، په ولسوالیو کې پښتو کتابتون شته، پښتو چاپي رسنۍ شته. نو دغه ټول د دې نښې دي چې موږ ورته یوه حوزه ویلی شو د پښتو ژبې. خو له ټولو جدي ستونزه چې ولې په شمال کې پښتو ادبیات د هېواد د نورو څنډو په پرتله باندې دلته هغه ډول وده نه شي کولی، دلته زموږ په څېر د مرکزونو ستونزه دا وي چې موږ له پښتنو ځوانانو سره چې هغه لوستې هم وي په ادبیاتو کې د ژبې سره د په لیکنۍ بڼه د هغوی د آشنایي کار له صفر نه ورسره شروع کوو. یعنې دا معنا چې دلته پښتانه چې لوستې هم وي له پښتو لیکلو سره آشنا نه وي، هغوی پښتو کتابونه لوستې نه وي، او هیڅ ډول دې ته هغوی مجبور شوي نه وي، یا د دې اړتیا نه وي موندلې چې هغوی دې په پښتو باندې لیکل وکړي. او ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ د دې اصلي علت دغه دی چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه ده برابره، لومړي ټولګي نه تر دولسم پورې او بیا دولسم فارغینو نه په لوړو زده کړو برخه کې، او په دغه برخه کې دا چې پښتانه هم دلته اوسیږي هغوی هم په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه لري. نو مشکل له همدغه ځایه را شروع شوی دی. یو ځوان چې هغه یوازې د هغه ژبه د هغه تر د کور په ترانګړه پورې محدوده وي، کله چې هغه بیرون اکاډمیکو او علمي ساحو ته ورننوسي و هلته دی خپله ژبه نه ګوري، نه مجبوریږي چې په خپله ژبه لیکل وکړي، په خپله ژبه د لوست اسانتیا ورته نه دي برابره شوې. نو دغه ناشنایی د دې لامل کیږي زموږ غوندې مرکزونو ته کله چې موږ ته ځوانان راځي پښتانه وي خو له هغوی په پښتو لوست نه وي کړی، هغوی پښتو لیکل نه وي کړی. نو زموږ په عمومي توګه دغه غوښتنه زموږ اطلاعات او کلتور ریاست ته لګه، ولې تر ډیره د معارف وزارت ته راجع کیږي چې باید په افغانستان کې دا چې په تیرو لسو کلونو کې معارف وده وکړه، د لوړو زده کړو په برخه کې اکاډمیکو زده کړو وده کړې ده. نو د لا ښې پراختیا دپاره د علم دا اړینه ده چې باید په د ولایتونو په کچه باندې په هغو سیمو کې چې د هرې ژبې خلک اوسیږي هغوی ته باید په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره شي، نه دا چې هغوی په معارف کې به هغوی په اسانه په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، بلکې هغوی به له ادبیاتو سره آشنا شي. او ادبیات داسې یو اړخ دی چې انسان ته ژوند ورښیي، هغه ته سوله ورښیي، هغه ته مینه ورښیي. نو دغه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید حکومت دې ته پام وکړي.
احساس صاحب، د تشه د پښتو ژبې په برخه کې په برخه کې څومره محسوس ده؟ او هغه ځوانان چې استعداد د لیکلو لري نشي کولای په خپله مورنۍ ژبه لیکنه ترسره کړي؟
زما د خبرو هغه هم دا دی چې زه پښتون یم او د پښتنو دپاره زما خبره، ځکه زه دوی له ستونزو ډېر خبر یم. ممکن زه د تاجک او ترکمن او د ازبک له ستونزو ډېر نه یم خبر، څومره چې د یو پښتون لیکوال یا فرهنګي په توګه د پښتنو له ستونزو خبر یم. هو، دلته د پښتنو ځوانانو له ټولو جدي ستونزه همدغه ده چې دوی له خپلې ژبې لرې پاتې شوي دي. نو کله چې موږ د ادبیاتو خبره کوو، له دې نه مخکې باید موږ د ژبې اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لست اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لیکلو اسانتیا رامنځته کړو. یو ځوان باید دې ته مجبور شي یا دغه اړتیا وویني چې هغه خپله ژبه ولولي، خپله ژبه باندې لیکل وکړي. نو هغه نه وروسته موږ یو لوستی ځوان په خپله ژبه کې چې پوهیږي لیکل کوی شي، موږ هغه سره د ادبیاتو بحث کولی شو، ادبیاتو چوکاټ ته راننستی شو، او موږ هغه ته د لیکوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه دلته چې کوم مرکزونه دي له هغو نه ګټه اخیستلی شي. موږ بار بار له دې سره مخ کیږو چې له یو ځوان سره موږ پورته لاړ شو، بیا مجبور یو چې له هغه ځوان سره د ژبې د آشنایۍ د ادبیاتو د آشنایۍ په تړاو باندې بیرته ورسره ښکته شو. نو پښتون په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالي له امله هغه د پخپله ژبه د ادبیاتو له تشې سره هم مخ دی.
تر څنګ احساسب کوئ چې تاسو غوښتنه درلوده د معارف وزارت او همدارنګه د اطلاعاتو کلتور وزارت څخه چې باید دغه اسانتیاوې د حداقل د ښوونځیو زده کوونکو ته مساعدې کړي؟ داسې ځوانان دلته په برخه کې لیدل کېږي چې دوی د پوهنتون په کچه هم زده کړې کوي، د ادبیاتو په برخه کې، خو د موادو د کموالي له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. نو دغه ستونزه یا دغه تشه په څه ډول کولای شي ورته رسیدګي وکړو او حل شي؟
دغه تشه همداسې نه ډکېږي. اوس د بیلګې په توګه په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې خوشحال بابا کتابتون شته دی. دغه کتابتون 90% کتابونه دی په پښتو ژبه دي، خو په بازار کې کله چې موږ وزو په پښتو ژبه کتابونه نه وي. لامل یې دا دی چې دلته د دغه ژبې ادبیات نشته، دلته په دغه ژبه باندې زده کړې نشته. نو کله چې په یوه ژبه باندې زده کړې شروع شي، د یوې ژبې هلته اړتیا حس شي، نو مارکیټ په خپله هغه شی راوړي، مارکیټ په خپله هغه کتاب دلته راوړي. نو دلته نه یوازې د فرهنګي ټولنو له ټولو نه ډېره دنده دا د دولت ده، او په دولت کې د معارف وزارت ده چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره کړي. کله چې د زده کړو اسانتیا برابره شوه، ادبیات رامنځته کېږي هلته، او هلته علم په همغه ژبه کې وده کوي. نو خلک خپله یو دوکان ته ځي، هغه ته وایي چې پښتو کتاب زما په کار دی. کله چې دوکاندار په دې پوه شي چې په دغه ښار کې د پښتو کتاب اړتیا شته، نو هغه یې راوړي او هغه یې خرڅوي په عادي هغه کې. او پاتې شوه په علمي اکاډمیکو ځایونو کې، باید که پوهنتون دی، د پوهنتون په کتابتون کې باید پښتو کتابونه وي، ځکه هلته او زه په دې وروستیو کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په جوړېدو سره دغه تشه تر یو ځایه پورې ډکه شوې ده، او د ښوونځیو په کتابتونونو کې به نه وي. او زه لامل هم دغه ګڼم چې د ښوونځي ادارې دغه اړتیا حس کړې نه ده. هغه نه په پښتو ژبه تدریس کوي، او نه یې په پښتو ژبه په تدریس باندې مجبور شوی دی. نو کتاب ولې راوړي؟ هغه وخت د کتابونو او د کتابتونونو تشه موږ له منځه وړلی شو چې په طبیعي توګه موږ بستر ورته برابر کړو. نو د دغه بستر په جوړېدو کې معارف پاتې راغلی دی. معارف وزارت ته پکار دی چې په ټولو سیمو کې، نه په شمال کې، په ټول هیواد کې په مورنۍ ژبه زده کړه یو ضرورت دی. د ارواپوهنې له لحاظه دا یو ډیره مهمه او د یاد وړ خبره ده. هغه زده کوونکی چې په خپله ژبه زده کړې کوي، د هغه زده کوونکي په پرتله چې نه یې کوي 30% تنبل وي. نو په شمال کې پښتانه د هغو ټولو خلکو په پرتله باندې چې په مورنۍ ژبه ورته د زده کړې اسانتیا برابره ده، په طبیعي شکل 30% دوی ناپوه راځي او دوی تنبل راځي، او دا د دوی په حق کې جفا ده.
صاحب، تر ډېره تاسو ویل چې ګرام دولت لوری دی، خو هغه ځوانان چې لیکل کوي او په خپله مورنۍ ژبه لیکل نه کوي، وړاندیز مو ورته څه دی، غوښتنه مو څه ده او سپارښتنه مو څه دي؟
موږ چې کله دولت ګرامو، نو دولت هم له خلکو جوړ دی، له همدې افغانانو جوړ دی، ورسره خلک هم ګرام دي. او د دې یوه خبره دا وکم چې په بلخ کې لتیرو لسو کلو موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی ادبیات نه دي لوستي، پښتو ادبیات په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي، خو هغوی لیکوالان دي، دلته شته ادبي بهیرونه دي. زه د بلخ له ټولو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی باید په خپله دغه اسانتیا ځان ته برابره کړي. اوس د انټرنیټ اسانتیا زخته ډېره شوې ده، دوی د انټرنیټ له لارې کولی شي چې په خپله ژبه دوی مطالعه وکړي، په ښار کې، په ولسوالیو کې چې چیرته د پښتنو فرهنګیانو ناستې وي، اونیزي ناستې وي، په دوکې برخه واخلي، خپل لیکل دی وکي، خپل خاطرې دی ولیکي، له خپل ژبې سره دي ځان تړلې وساتي. کاغه د تلویزیون په پرده باندې د خپل ژبې اوریدل دي، کاغه له بل چا سره خبرې کول دي، او کاغه هر شپه په خپل کور کې په یو سپینه او پاڼه کې د خپل ورځې د خاطراتو لیکل دي. که په اړه ډول کېږي، پښتون مجبور دی چې له خپل ژبې سره تړلې پاتې شي، او له دغه اړخه دا کولای شي چې په خپل ژبه باندې پوه شي او د اثر د لیکلو تر کچه پورې ځان ورسوي.
احساس وروستۍ پوښتنه ده چې شمال، خاصتا بلخ ولایت، کې نسبت تیرو لسو کلونو ته پرتله کړو د ادبیاتو په برخه کې، د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، ستاسو په اند څومره پرمختګ شوی او ډیر لاندې ځواب راکړئ؟
پرمختګ خو د یاد وړ دی، حس کېدونکی دی، ځکه لس دولس کاله مخکې دلته په پښتو ژبه د مجلې چاپ ناشونې خبره وه. اوس په بلخ کې تقریبا شپږ و پښتو چاپی رسنۍ دي. دلته پښتو کتابتون شته، عامه کتابتون. دلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې یو فرهنګي مرکز شته دی چې دوی اونیزي ناستې کوي، په ولسوالیو کې اونیزي ناستې دي. دلته سترې مشاعرې کیږي، دلته ځوانان کلتوري او ادبي پروګرامونه کوي. دغه ټول هغه نښې دي چې موږ دا ویلی شو په شمال کې، یا په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې، پښتو ادبیاتو وده کړې ده، او دغه وده روانه ده. که چیرته دولت ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا هم برابره کړي، نو دغه به څو چنده شي.
مننه،
کور ودان، آباد اوسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فرشته مرسل راغلی او د کنزلو کیسه ورسره ده. و به ورو چې د کنزلو کیسه تر څه پورې ده.
Thank you. د کجوروونه او د کونزلې دانه د مصر د خلکو یو کیسه. ونه یو وخت یو پچاو چې د بیړی سفر خوښیده او په نیل سین کې سیاحت خوند ورکوه. یو ورځ چې د نیل په غاړه له بیړۍ راکوزیده، یو ښځه ولیده چې د کب نیولو جالې سین ته اچولی او په خپل کار کې غرقه ده. ښځه دومره ډېره ښکلې هم نه وه، پاچا تر دې ښکلې ښځې ډېرې لیدلې وې، خو پوه نه شو چې دې ولې د زړه ماڼۍ ولرزوله. پاچا خپلې ماڼۍ ته لاړ او په کار بوخت شو، مګر د نیل د غاړې مېرمنې له ذهنه ونه وتله. د خپل سلاکار ته وویل چې ورشه د دې ښځې حال معلوم کړه چې پیغله ده، میړوښې ده او که کونډه ده. سلاکار معلومات ورکړل او پاچا ته یې ویل چې میړوښې ده، میړه یې کب نیونکی دی، که څه هم غریب سړی دی خو په چم ګاونډ کې په درنه سترګه ورته کتل کیږي. پاچا وویل اوس بده شوه چې په میړوښې مې زړه بایللی دی. سلاکار یې وویل الله حضرته اندېښنه مه ورته کوه، ته یو پاچا یې، ته چې هر څه وغواړې هغه لرلی شې. که تاسې مناسبه ګڼئ د هغې د میړه له شره د خلاصون لپاره مختلفې لارې شته. پاچا او سلاکار یې په شریکه لارې چارې وسنجولې او یو پلان جوړ کړ. په سبا باندې پاچا د ښځې په میړه پسې عسکر واستوه او دربار ته یې راوغوښته. کب نیونکی چې راغی پاچا ورته وویل زه درنه یوه غوښتنه کوم، که دې ترسره نه کړه سر دې غوڅوم. غوښتنه دا ده چې سبا به دربار ته داسې راځي چې په یو وخت هم پلی راشي هم سپور. کب نیونکي په حیرانۍ سره ورته وویل هم سپور هم پلی په یوه وخت؟ پاچا ورته وویل هو په یو وخت. کب نیونکی کور ته لاړ او د پاچا له شرطه یې خپله میرمن خبره کړه. هغې ورته وویل غم مه کوه، که غر لوړ دی په سر یې لار شته. میرمن یې د خور کره لاړه او له هغې د دې غوټې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. هغې ورته وویل زما دا وزه در سره یوسه، سبا چې د میړه دربار ته ځي په وزه دې سپور شي، هم به پلی هم به سپور وي. د کب نیونکي میرمنې د خپلې خور وزه کور ته راوسته او کب نیونکی سبا په وزه سپور دربار ته روان شو. پاچا چې ولیده چې په وزه سپور دی او پښې په ځمکه څخیږي، په زړه کې ور تېره شوه چې سړی خو ډېر هوښیار دی. دا ځلې کب نیونکي ته وویل ډېر ښه، دا غوښتنه خو دې ترسره کړه، سبا ته به یو بل کار کوې، سبا به دربار ته داسې راځي چې هم به لباس لرې او هم به لوڅې. کب نیونکی خوارکی یو ځل بیا کور ته ورخطا او پریشانه ستون شو او ښځه یې د پاچا له نوې غوښتنې خبره کړه. هغه بیا هم د خور کره لاړه. خور یې ورته وویل چې د کب نیولو جال دې د څادر غوندې تر ځان راتاو کړي، دربار ته دې ورشي. کب نیونکي همداسې وکړل او چې دربار ته ورغی پاچا پوه شو چې کب نیونکي دا ماما حمل کړې ده. نو درېیم او تر ټولو مشکل شرط یې ورته په مخ کې کېښود. ورته یې وویل زه درنه غواړم د څو ورځو داسې ماشوم دربار ته راولي چې کیسې او نقلونه یې زده وي، که د داسې ماشوم په موندلو کې پاتې راغلې سر دې له تنه بیلوم. کب نیونکی چې کور ته ورسېده ښځې ته یې وویل اوس به څه کوم، داسې نوی زیږېدلی ماشوم به د دنیا په کوم کونج کې پیدا کړم چې کیسې او نقلونه یې زده وي. کب نیونکی له ویرې رېږدېده، خو میرمنې د خور کره لاړه او خور یې ورته وویل چې یوازې هغه ماشوم چې نیم بنی ادم او نیم پیری وي دغه کار کولی شي. دلته نږدې په یو ښار کې تازه یو ماشوم زیږېدلی دی چې نیم پیری او نیم بنی ادم دی، هغه عمومی. په بله ورځ کب نیونکی سهار وختي راپاڅېده، اول نږدې ښار ته لاړه. د اوو ورځو ماشوم یې چې نیم بنی ادم او نیم پیری پیدا کړ، په غېږ کې یې واخیسته او دربار ته یې وروسته. پاچا ورباندې چیغه وکړه دغه ماشوم نو د نقلونو او کیسو دی؟ د کب نیونکي په ځای ماشوم خبرې پیل کړې. ویې ویل الله حضرته السلام علیکم. پاچا حیران شو چې دا څه اوري او ماشوم نقل پیل کړ. زه به صاحب دا کیسه درته وکړم چې څنګه شتمن شوم. 50 کاله پخوا ډېر غریب وم، وږی وم او د کجورې یوې ونې ته چې ښه ډېره میوه یې کړې وه ولاړ وم. ما ونې ته لوټې ورغورځولې چې ګوندې کجورې راتوی شي، خو کجورې راونه لوېدې او څرنګه چې سریښناکه وې لوټې هم ورپورې ونښتې او په ونه کې د لوی پټي په اندازه خاوره راټوله شوه. پاچا د نقلونو ډېر شوقي وه. ماشوم ته یې وویل آفرین آفرین، عجیبه کیسه ده، وایه نور څه وشول. ماشوم نقل ته ادامه ورکړه. نو ما یوې او غویې پیدا کړل، یوې او غویې مې وروخیژول، د ونې په پټي کې مې کونځلې وکرلې، بارون نه وشول او د ونې پټي ښې کونځلې وکړې او په دې ډول زه شتمن شوم. ما شاوخوا ځمکې په بیه رانیولې او اوس د ډېر جایداد څښتن یم، خو یوازې یو شی دی چې ځوروي مې. پاچا ورنه پوښتنه وکړه څه شی؟ ماشوم ورته وویل د کجورې د پټي د کنځلو هغه اول فصل مې چې اخیست د کنځلو یوه دانه د ونې په ډډه پورې ونښته او له ګوتو مې ووته. دا د 50 کاله وشول خو هغه دانه مې نه هیریږي او ورته ځورېږم. الله حضرته، آیا زه هغه هیره کړم که پسې وګرځم؟ که څه هم پوهیږم چې هغه زما له ګوتو وتې ده، ستا رایه څه ده؟ پاچا چې د ماشوم نقل او په نقل پسې پوښتنې ډېر خوشحاله کړی و، هغه ته یې وویل ته خو نام خدا ښه هوښیار یې، ته شتمن یې، ته دومره واړه شي ته بېخي اړ نه یې، هیر یې کړه. ماشوم ځواب ورکړ ته خو ډېر عقل پاچا یې، ته دا خبره ولې پخپله نه منې؟ پاچا حیران شو او ویې ویل زه یې منم. ماشوم ورته وویل هو صاحب، د دنیا ټول خوندونه او ټولې مزې ستا په برخه دي، ته په لسګونو ښځې لرې چې هر یوه یې د ښایست یوه بېله دنیا ده، نو په کار خو دا ده چې د کب نیونکي میرمن له ذهنه وباسې. په همدې سهار چې ماشوم له پاچا سره خبرې کولې، د پاچا په نیت کې و چې د یوه سړي سر غوڅ کړي، خو د ماشوم خبرو ډېر تاثیر ورباندې وکړ. له وژلو یې توبه وکړه، ویې مسکل او ماشوم ته یې وویل ښه ښه، نو خبره داسې ده. او بیا یې کب نیونکي ته مخ ور واړوه، ورته یې وویل کب نیونکیه لاړ شه، خدای دې تا او ستا میرمن په عزت کې لري. او دا وه د پاچا، د کب نیونکي د میرمنې، د هغې د میړه، د هغې د خور، د وزې، د جال، د نیم پیري نیم بني ادم ماشوم او د کنځلې نقل. نو ګرانو دوستانو، کله چې فکر کوو چې دا غوټه خو هیڅ نه پرانیستل کیږي، هغه غوټه ممکن د پرانیستلو وي. او بل دا چې تر دې دمخه چې هغو نعمتونو ته هوس وکړو چې نه یې لرو، پکار د هغه نعمتونه را یاد کړو چې لرو یې.
ځوان شاعر فرید الله په پکتیا کې اوسي او په غزل بول شاعر مشهور دی. نوموړی چې لنډه موده کې شاعري کوي، متفاوتې وینا ته د ډیرو پام راوختی. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د فرید کله په مشاعرو کې حاضریږي نو د سټیج چلوونکي پرې داسې غږ کوي، و فرید چیرته؟ غږ مې اورېدله چا، خیر راغلی.
مننه تپان صاحب، تا ته د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې درنو اوریدونکو او د ادب مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوښ او خوشحاله بی.
فرید جانه، په ډیر کم وخت کې مو ډیر ښه شاعري وکړه، تاسو ته معلومیږي که نه؟
تپان صاحب، داسې خپله خو ماته ځان نه معلومیږي چې زه څه ډول غزل لیکمه، خو د تاسو او د نورو شاعرانو له خوا نه داسې راته ویل کېږي چې مثلا غزل دې ښه ده. خپله ماته اوس هم نه معلومیږي چې ما غزل ښه ده، که په لومړیو کې مې غزل لیکم ما به ویلی هم نه شوی چاته، ځکه چې ما شو څه ګډې وډې به مې لیکلي.
اوس ته یو غزل ووایاست تر څو پورې موږ اورېدونکو ته دا قینات ورکړو چې فرید څنګه غزل لیکي.
مننه تپان صاحب، یو غزل ده چې غرغنډې غرغنډې اور مړ وي، خدایه چې دی هم له خپل زور مړ وي. هغه بس هغه به وخت وي چې په دې وطن کې غوغا په تیښته وي، ویر نور مړ وي، پوی به نه څه د بل په درد شي، هغه چې نه یې خپل او نه یې ورور مړ وي. زه هم ویده شم بې غمه شم چې ستا د شنو بنګړو شور مړ وي. زه هم ویده شم بې غمه شم چې ستا د شنو بنګړو شور مړ وي. پریده چاته به لاس نیسي هغه چې زلمی زوی د کونډې مور مړ وي.
ډېر ښایسته. فرجن، کله کله د ادب په اړه مطالعه کوئ که نه کوئ؟
دا چې زه خپله د پکتیا پوهنتون د ښوونې ورځنې پوهنځي پښتو ادب څانګه کې یم، نو ادبیاتو سره مې مینه هم وه. د پوهنتون د درسونو تر څنګ نوره مطالعه هم د ادب په برخه کې زیاته کوم او خوند هم ترې اخلم، خوښیږي مې.
د شعر په برخه کې دې څه مطالعه کړې دي؟
د شعر په برخه کې مې که زه هم ډېر څه نه دي مطالعه کړي، خو بیا هم هغه معلومات چې شعر سره مې مینه ده او یو څه مې ترلاسه کړي، خو دومره هم نه لرم معلومات.
په شعر کې تا ته کوم صنف خوند درکوي؟
خپله خو مې تر اوسه پورې نظم نه ده لیکلی، غزل مې خوښیږي او غزلونه مې لیکلي دي. د غزلونو تر څنګ څلوریز یو بیتونه هم زیات خوند راکوي. کله کله زه وایم چې یو بیت ولیکم، غواړم چې غزل یې کوم، غزل کولی هم نشم، نو بیتونه او غزل څلوریزو سره ډېره مینه لرم او لیکلي مې هم دي.
زما خپله تجربه هم دا ده، کله چې یو ښه بیت مې مخې ته راسي یا ښه بیت ولیکم، نو هغه بیا کلونه کلونه نسم غزل کوي ځکه هغه رقم بیتونه نسی ورته پیدا کېدلې ته هم دسی موضوع سره مخ کېږي
او ځکه ځینې بیتونه مالی کلی د غواړم چې غزل کوم خطروس پورې بډې کې کالم وته د میاشتم وته د تروس پورې ما بډې نه توانې دلې چې هغه بشپړ کوم غزل کوم
بل غزلم در نه ورو ځکه اوریدونکو دی باید غزلونه واوري او تخپل ویل چې ډیر غزل لیکین نن به تانه ډیر غزل او ډیر خبر به نه در سره
مننه تپان سیب بل غزل د چې تصویر په نوم ده اوس به وختونه تیروم ګلاب استا په تصویر اوس به وختونه تیروم ګلاب استا په تصویر شپې به په ویخه تیروم تر سبا په تصویر په خړو خاورو کې دیو با سمان زور لالیا دا جوړوم دا ورانوم یم لګیا په تصویر چې ظالمانو یې وژلی په ټوپک کو پلارې هغې نن اوښکې تویولې د بابا په تصویر او ما خو دا ستا تصویر سنبال ساتلی ګورم ورته پوهیږم نه چې ته به څه کوې زما په تصویر تا مې تصویر غوښته تصویر واخله پریده ګله لالیا ګوره خو ته هم راته خوله را په تصویر
څنګه د دې شاعري نه داسې معلومیږي چې ښه غرق مه یعنی
دا پوښتنې مخکې هم رانه شوې دي چې څنګه دې شعر ته مخه کړه مینه دې کړې ده که نه خو کله مې چې شعر لیکل ته نه ومین خو اوس مین شوی یم
مننه فرید جانه یو بل غزل هم درنه اورو
غزلونه ډېر اوري نو غزل ده چې
د اوریدونکو لپاره غواړم د دې په خاطر چې اوریدونکو به وایي چې دوی خپلې خبرې په موږ اوري غزل دې راباندې واوري
دا چې ما غزلونه تپان سیب ډېر راخیستي هم نه دي راسره خو یو غزل ده چې زخمي زخمي پر هر دی خو بس وینه نه کړي زړه مې په تا پسې پریاد په چل حسینه نه کړي موږ هم مینه کوو مینه بلا خوند راکوي خبره دا ده چې له موږ سره څوک مینه نه کړي تیشه دې وغورځوي ایسته او له غره دې ولاړ شي پر هاد که خپله په دې کار هغه شیرینه نه کړي وې د اور اوبه خوراک دي شي مین د هغې چې په ګرمۍ کې یې هوا د سر واورینه نه کړي شور او غوغا پرې د خوند په یارانه کې نه کړي راځه راکوش شه څوک یاري د اصل ځینه نه کړي
وا وا پرجانه دام راته ووایي سي کله غزل لیکي یو غزل ولیکي سي بل ولیکي هغه پخوانی غزل خوند درکي
دا خو معلومه خبره ده چې شعر سړی څومره لیکي لږ نه به ښه غزل پسې لیکي او پخواني م خوند کوي خو که نوی غزل سړی ولیکي او ښه هم وي خوند هم ترې اخلي په شعر کې مطالعه هم زیاته سوي دي نور شاعرانو کتابونه هم لیکلي نو له عمر سره شعر هم پخیږي او حتما غزلونه ښه لیکل کیږي له پخوانه
تاسې خو په مشاعرو کې ګډون کوئ کله سې شعر اورئ لکه حمزه بابا سویلې سی خپل غزل لچانه واورم امزا وایم چې چا حسی وینا کړی ده نو ته څنګه ځینې غزلونو یا بیتونه سی دی سټیج په سر دی چانه واورې خپل ځان دسی بل ډول نه درته ښکاري
رښتیا هم هغه د امزا بابا بیت تام وویلې نو کله چې په مشاعرو کې مثلا مشاهدې دریز لپاره یا هلته شعر ته ما ور غواړي خپل بیت سړي ته ووایو نتمن سړی دغسې د حمزه بابا خبره ده چې مخکې دې وویل
تر ټولو دې په خپله شاعري کې ډېر خوښ بیت وي هغه کوم یو ده
بیتونه خو هم ډېر دي ما دلته درې بیتونه دي چې هغو جملې نه به یو ووایم چې نو بیت داسې و چې بیتونه ډېر دي خو دغه یو بیت مې ډېر خوښېږي دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل
فرجان وروستۍ پوښتنې په توګه یوه پوښتنه کوم هغه دا داسې پخوا به دې ویل یو بیت دې ویلی و سې ما سره په څه اړیکې ښې نه دي اوس دې اړیکې څنګه دي او هغه بیت هم راته ووایه
اړیکې لا هم همغسې کمرنګه دي دومره ښې نه دي لکه څومره چې باید ښې وای خو هغه غزل ما ته نه ده یاد تپان سیب یوازې هغه بیت راته یاد ده ځکه غزلونه ما وړاندې مې ویلي چې ټولې مې نه دي راسره راخیستي هغه بیت داسې و چې څومره دې په نظر راته وکتل څومره دې په نظر راته وکتل بیا دې چې په څه اړیکې ښې نه دي نو دغه پوره غزل و ما لیکلی و او اوس یې دغه یو بیت مې د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې له لارې اورېدونکو تاسو سره شریک کړ
مننه خدای دې اړیکې ښې کړه
ډېره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.